کوونکو او اوریدونکو ته په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړ شي وي. یو ها بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملا په افغانستان کې روان دي، او بل ها په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي تر څو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسیږم. زما یوولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه ورکول کېږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د پنځم شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د مهاجرت هغه ادارې چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې زما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې د افغانانو لپاره د مهاجرت لپاره لیواله دي، هلته زموږ کورنۍ انتقال کړي، زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار واوسي. د ازادي راډیو څخه دا خواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي وما ورځ کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسنۍ عامو کمپیوټرونو سرعت زر چنده لوړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش پېتکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړ کړي تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. په لویدیځ کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولیو دردونکي زوال. یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزدا ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډېر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته دا د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کړي دا کومې منبع ته ځي.
تاسو کې داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزه په کار ده، د دوی د سفر مخارج په کار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلی یو کال کې 6000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزی او 14000 دینی مدرسې نور هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتی وهل زیات کړې دي.
تاسو کپیا دوی د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو په خپل جنگیالي التف کې ساتل. کله چې به جګړه سخت سو مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یو بله جګړه لري.
په هغه ویلې چې بیا دغه شی راغلی ویلې که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپی پروژې د بسوګۍ څلورم واده دغه پروژه دیرش کاله وشو چې څو ځل پرانستل شوه. خو دا ځل پکې د پروژې مهم رول لري. هندو پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. نو دغلته د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا له دې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان نه لري چې د شي دپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه یعنې دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تطبیق شي.
لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګرۍ ول سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له دوه استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل وي نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولیو بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغه سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تورو پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای. نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه له استازولیو د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته. د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري. نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته دا د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادې رادیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدماتو او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولیو بې اعتبار اعلانولو یا بې ځایه زد نه یوازې اروپایي میشتي افغانان له ستونزو سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولي، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغو هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولیو پرانیستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګری یوه سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپوي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاوو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغو ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
او سره له دې چې طالبانو بیا بیا ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصلې کمی کی، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 60,000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم ګړی هیواد کې د ښوونځیو شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم ګړی ټول هیواد کې 22,250 مدرسې فعال دي چې 3,680,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمېر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خو وایي د طالبانو په غوښتنه بلخ کې په 6 میلیونه ډالر د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مشکل سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله هغه سره ملاقات مو کوم ورته ویلی چې دا صحیح نه دی، اوس خو تاسو د هغه جوماتونو د مدرسو طالبان ملایان مه روزئ، خو تاسو حکومت کې داسې ملایان وروزئ، داسې طالبان وروزئ چې هغه بانک وشي چلوئ، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغیر او ترمیم وکړي او دې کې حکومت مسئلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو موږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه وویل چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه وویل چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له 3 کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوي، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمېر 18,000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې په کې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف دې پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 10,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپورونه شته چې تازه طالبانو د ښوونځیو له نصاب نه د ژوند پوهنې او نور مضامین هم ویستلي دي، او د امارت پیژندنې مضمون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړي دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي ښوونځیو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانو نه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي الته پکې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي له یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړي په مسجد کې کیږي. طالبان ولې په مساجدو باندې تمرکز نه کوي، باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دیني زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخه له دغه مدرسو نه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وکړي، افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په 30 کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نوماند و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولې، او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کمپ ډیوډ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونی د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بله په ناغېړۍ باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس ناغېړۍ او ناسنجول شوي و اقدامات روسیه زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستان د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نه شو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ و چې طالب ترهګرو سره یې په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل، او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایډن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولسمشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان تیاره کې اچولي وو، افغان حکومت منځوي کړی وو، او په خپل سر طالبانو سره پریکړې کړې دي. دې راپور کې د بایدن او ټرمپ په ادارو هم سخت نیوکې شوې چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوي. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګي بریدونه هم یاد او پکې ویل شوي چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړي دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه یاد شوی. همدې کمیټې تېره اونۍ د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر پر 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنی نو جرګې ته به په سپکاوي باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعار یوه برخه ده چې دواړه غاړې خپل پرسلام د همکارا هغه اشخاص ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او دوی بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده، دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده دا پالیسی به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی و، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په دا تیرو تقریبا څلورو کالو کې وکړي. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نشته، اما دا غین علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خوا دی خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي نو هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغې کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړې توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک او خاص رول وي حتمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړی چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا دیرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې وه. چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاوره کې پیل شوې وې، خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاده ووته. دا ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاده پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شویو مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند نه تر سترګو کېدل. د چارو شنونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورټ دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایرانه پاکستان ته تېره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستې وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکوي. یو دا دواړه هیوادونه که له یادې پروژې ووځي او نلیکه انتر سپین بولدک هم تیره شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغو شنونکو په باور ښه به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستې ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوي وایي.
دې پرانیستې کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود و. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکی او عرضه کوونکی د افغانستان تحصیل کوونکی چې هند او پاکستان سری د اخستون کی دی اصلي کسان او اصلي غاړي نه وینن زنه پګم سه اوس خپل دغه د ټاپی پروژه ستغه مخفف د ټاپی د اوس معنا درلودلی سي ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزکه د هیڅ معنا نه لري نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګونه هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرۍ فکر وکړه تر سپین بولدک پورې وغځېدله لږه وروسته به څه کیږي داسې ښکارېږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکارېږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دغې پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري
بل خو د جمهوری دولت پخوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي خو د ډاکټر غنی د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان چې تیر شو
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغه ته دوی دا پروسه سرته رسول ده دلته یوازینۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسائل پر افغانستان چې دغه لدغي خاورې تیر شي یعنی مونږ د دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي
ډیر ښکاله یا 15 کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی او ما په دې ډیر شو 15 کالونو کې دغه زمينه نو مسایده سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غوښته شروع شو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي بلکې څلور مملکتونه
چې لدی منځ یې وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور شیرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په وروستۍ ولسی غونډه کې د توند نیوکو له وجې نیول شوی او یا نه درکړي بلخوا په لکی مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمې نه پاکستانی فوجیان ووز ځکه د دوی په باور د غلطه پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کېږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیاتې کړې شوي دي
نا بل چې پوسل نه مګر بیا موږ هو غوړي ٹھیک څه
نا معلوم نا معلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نا معلوم ده نا معلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا آرمی دا هر څه دا کوي هر څه دا کوي هر څه
د غراز د منځپ پختین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوی چې ازادي رادیو ته رسیدلو معلومات په اساس پاکستاني د کامیابی د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډاو قومي جرګه کې لګډون منع کړی او په ډیپورت کولو باندې غوښلي تیرونی منظور پختین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او غنو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کول لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه او سیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاوده شوی چې تیرونی ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې غنو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبر کړی او تیرونه د طالبانو د سرسختي ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونه هم په ټولنیز رسنۍ او مهم باسون راپارولي هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنیز د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغه ته خړل دا او کله حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د دوی د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د امیر د ټاکلو ترڅنګ د خلکو حکومت مسولیتونه پکې باید روښانه شي هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخوا د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درون اثر کړی او دا خبرې ستایلې دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارولي او دا یې پوښتلی چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشحاله دی که نه، بېرته لندن ته هغه ځای ته چې دا یې طبیعت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تېره اونۍ د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدینو یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته ور یاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهېږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تود بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شل ورځو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړی وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټولو خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه خپل میلمانې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی. بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چنده قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 250 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1/60 ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی باندې پانګونه کوي یو سر په خلاصوي او کنه شاته پاتې کیږي. که څه هم هره اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یوه کمپنۍ له دې عمله توندو نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د CITIC ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایي بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي. او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو له ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانې د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له 18 کاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای سره ورکړه. نه هتیا کلنه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل، خو مینې د اوسېدنې خار یا شاعر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې 2 ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیان یې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی تر څو په یو ځای به مړ کېږي. هم د دې مینهناکه جوړی بچیان وای د پلار او مور ترمنځ دومره مینه و چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ځانګړې ومو ورځ مه هېروئ.